د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوي او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لرې او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیری محدودیتونه لرې شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشومې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په 30.5 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو، بېوزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګ برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اماق په نوم پر خپل ویبسایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ والوزو. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې 940 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د برید غندلای او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان، سعیده شفیعي او نسیم سلطان بیگی، د ښځو د حقونو په پلوي د هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومې کړي دي. سعیده شفیعي نن پر خپل ټویټر لیکلي دي انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په سازش تورن کړي. میرمن شفیعي د هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بل شامل میرمن مهنوش زاری ته برائت ورکړل شو. د حکومت داسې محل ورکول کیږي چې د 2023 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی لمړینې ورسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه لا هم دوام لري. او د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لاند پاتسون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پانه لیکلي دي چې د ډډاله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. هغه نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي. خو 13 پریګوژین په سانت پیټرزبورګ کې د روسي او افریقا په سرمشريزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسي ملیشو د لانجمن مشر د روسي او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په خبرونه کې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې ورستي جزئیات درکو او په دوه منې مای کې په 25 دقیقې پروګرام کې د غونډې احتمالي نتایج او تکتنه کوو. ایران وایي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند او بخور په اړه موافقه کړې. دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
هغوی پخوا هم دا رقم څرګندونه کړې، خاصتا د ایران سفیر ښاغلی قومي په خپله دوه ځلې دغه رقم څرګندونه وکړې چې هغه بیا وروسته صحیح نه شوي.
په باجاور کې د پرونی برید د قربانیانو شمیره لوړه شوې ده.
ټول علما چې کوم ځای سره نږدې و یخ تم ډېر کسان یو بلاک شو برېښنا وشو د برېښنا چې ما وکتل سونه چې کوم ده او سونه چې کوم ده هغه کسان پراته
یوه فرانسوي ټولنې د هغو تیخوره افغان ماشومانو ویرون کشمیر خبرې کړې دي چې د مور د شیدو له طبي حق څخه محروم دي.
ماشوم سي دغه ساده شیدې نه لرم ته شیدې ورکم ځکه چې تشویشونه دي نه تشویش له لاسه ده نه خوراکي له لاسه مې شیدې مې چې سوي دي بل شیدې نسته.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. قدر من اوریدونکو مخکې چې د ایران د اوبو په اړه د طالبان د ایران د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو خپل خبريال حسیب تلاش ته ورزو چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د پلاوي د اوروس د نننیو خبرو په اړه جزئیات راکوي. تاسې ښکاري چې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا شیبه له زموږ همکار حسیب تلاش سره زموږ اړیکه پرې شوې خو په څو شیبو کې تلاش ته ورځو او د دوحې د غونډې وروستي جزئیات ترې پوښتو. خو له هغه مخکې ورزو د افغانستان او ایران ترمنز د اوبو لانجیتا د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده. د دې وزارت ویاند ناصر کنعانی په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤلانه چلند وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات همایون هواد راکوي.
د هلمند سند او بخوري حقابي پر سر د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ له نندري ورسته تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو لړ هوکړو ته رسیدلې دي. دغه وزارت ویا ناصر کنعانی تیر ورځ په ایران کې بي خبري غونډې ته ویل
باز گفتگوهای جدي و نزدیکی با
بیا مو هم د دې موضوع په اړه د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره جدي او نږدې خبرې وکړي. په دې برخه کې لمړنۍ هوکړې هم وشوي او مکمل لرو چې د افغانستان چارواکي په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي څنګه چې په ځلونو ویل دي.
بارها رسمن اعلان کردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند دوړو خو ترمن د شوی حقوق لیک جزئیات په ډاګه نکړل خو نو موري زیاته کړه د ایران د ولسمشر د حکم لمخې د انرژي وزارت په ګډون ټول وزارتونه د هلمند سیند کې د بخور په مسلې جدي کار کوي او دا موضوع لړمړی توبونه څخه ده. تر دې مخکې د ایران د ولسمشر حقوقي مرستیال ډاکټر محمد دهقان له شفقتنا خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو په هلمند سیند کې د ایران د بخور په اړه هرڅه مثبت پایلې تر رسیدلې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان متی الله عبید رسنیو ته ویلي وو چې د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور ورکړل شوی. هغه زیاته کړې وه چې دوی د 1315 کال تړون له مخې د هلمند په سیند کې د ایران حق ادا کړی او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې د یاد تړون له مخې د ایران او بخور ورکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د 1315 کال تړون تشمن دي خو د وچکالۍ لامل د هلمند سیند د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستیو کې په کابل کې وویل چې تهران باید د بخور مسله سیاسي نکړي خو ایرانی چارواکي ادا کوي چې د 1315 کال د تړون له مخې افغانستان باید هر کال 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي خو په دغه تړون کې د اوبو اندازه په معمولي او د اوبو په کلونو کې ذکر شوی او ویل شوی چې په نورو شرایطو کې د اوبو په کچه پورې اړه لري. د هلمند سیند اوبه چې د ایران د بلوچستان په سیستان کې د همون جهیل ته بهیږي له کلونو راهیسې د ایران او افغانستان د واکمنو حکومتونو ترمنځ د کړکیچ لامل شوی.
په راپور کې مو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره د هلمند په سیند کې د ایران د اوبخور په اړه لومړی موافقې ته رسیدلې دي. په دې اړه مې د اوبو د چارو د متخصص محمد عاصم مایار نظر وپوښت. چې به مخکې البته ښاغلي عاصم مایار په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو په اړه راته وویل،
که موږ ورته وګورو په تیرو څو میاشتو کې ایران یو اړخیز څرګندونې کوي او د افغان لوري په استازولۍ هم یا د افغان لوري څخه په نقل قول هم دوی غږیږي چې یا موافقه شوې ده په یو میاشت کې به اوبه راخوشې شي، 15 ورځو کې به د موږ متخصصین لاړ شي هلته بستېشن او بند وګوري. او دا یې درېیم ځل دی چې دا ډول څرګندونې کړي دي چې یو ابتدایي موافقه شوې ده. یو شی زه غواړم واضح کړم چې موږ تر اوسه په وروستیو ورځو کې هیڅ داسې څرګند حرکت نه دی لیدلی چې هغه د دې موافقې لپاره یو پیشزمینه وي او یا پیلامه دی وي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې د تیرو خبرو او هغه هم چې په لومړیو دوه میاشتو مخکې کې ترسره شوي دی، هغې نه وروسته څه داسې نوي څه پرمختګ هم نه دی شوی او نوې خبرې اترې هم نه دي ترسره شوی.
نو مایر صاحب وبخې د دواړو خواو ترمنځ کې موافقه نه وی شوې دی، ایرانی ویان خبره په څه معنی ده؟ لکوم ځای لکومې سرچینې راځي؟
ګورې هغه په خو هم در رقم سرګندونه کړې، خاصتا د ایران سفیر خاغلی قومي په خپل دوه ځله دغه رقم سرګندونه وکړې چې هغه وروسته صحیح نشوي. د دوی ترمنځ د خبرو کوم توافق شتون ولري هغه به داسې وي چې ایران هر څه ووایي افغان لوری هېڅ د هغو د رد او د تایید دپاره هېڅ څرګندونې نه کوي. په تېر کې البته داسې شوي دي، خو په اوس وخت کې ګورئ که موږ ورته وګورو نه کوم استازی تللی نه کوم څوک تللي راغلي دي او نه هم خبرې شوي دي په اړه یې راپور ورکړل شوی دی، داسې امکان نشته. علت یې هم چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان دا ډول خبرې کړي، هغه په ایرانی حکومت باندې د ایران خلکو فشار دی. ګورئ په تېرو ورځو کې د ایرانی مطبوعاتو یو ځل بیا دغه ته ډېر فوکس ورکړ چې د ولسمشر رئیسی د اختار شپېته که اویا ورځې تېرې شوې او افغان لوري هغوی ته اوبه ورنه کړې. نو دا په حکومت باندې یو فشار دی او دغه ډول بیان یوازې د هغوی دپاره یو څه د وخت اخیستلو سبب کېدای شي، په داسې حال کې چې تقریبا ډېر خلک اوس پوهېږي هم چې دوی حکومت په ډېرو برخو کې نه یوازې په دې برخه کې ستونزې لري او بریالی شوی نه دی. یو شی بل هم زه غواړم ووایم چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې البته ځینې ورښتونه وشول، خو هغه متاسفانه د زایدان نه جنوب اړخ ته وشول، یعنی په کومه سیمه کې چې د اوبو قلت دی یا لږوالی دی او د هلمند سیند اوبه هلته ورځي، په هغو سیمه کې تر اوسه هم پرمختګ نشته او اوبه ورښتونه هم نه دي ورېدلي.
ستاسو مایر صاحب وبخې، ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دغه وروستي ورښتونه چې شوي په افغانستان کې او اوبه جاری شوي سیلونه راغلل، دا اوبه هیڅ اثر نه کوي په هغو اوبو باندې مخصن په همونونو کې او په خپل د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د اوبو د کمښت د لرې کولو په برخه کې؟
ګورئ سیلونه چې راغلل ډېر د کابل په سیندي زاوزه کې، یعنی که چېرته په وردګو کې هم یا په جرلیز او په جغتو کې حتی سید آباد دغه سیمو کې چې ټول اورښت وشي، دا د کابل لور ته ځي، هم کونړ او د ننګرهار څخه بیا داسې په ډیورنډ کرښې اوړي، نو اوبه هغې خواته بهیږي. او کومې اوبه چې مثلا په هلمند سیند خواته بهیږي هغه ډېر لږ اورښت هلته شوی دی، یوازې په غزنی کې. او د غزنی کې هم که چېرته سیلابونه راشي، پکتیا کې که اورښت وشي هغه د سردې بند ته رځي، او په غزنی کې که اورښت وشي هغه د غزنی په پای کې یو وړکی جهیل دی چې هغې ته آب استاده وایي. نو دا اوبه د دغه ټولې دغه پکتیا او د غزنی اوبه اصلا لاندې خواته نه بهیږي چې هغه موږ د ارغنداب بند ته هم یا د دالی بند ته هم ورسیږي. نو تر اوسه پورې نوې اوبه دالی او کجکی ته لا نه دي رسیدلي چې هغه د لاندې خواته خوشې کړل شي. بیا په زمن کې دغه دواړه زیرمې کافي اندازه ځای لري، یعنی د لږ اوبو باندې داسې یو تصمیم نه نیول کېږي چې چارواکي د تصمیم ونیسي تر څو همدغه لږ اوبه راشي او د هم لاندې خواته خوشې کړي تر اکتوبر پورې. په اکتوبر کې البته چې ورښتونه زیات شي بیا ممکن په حکومتي سطحه یو تصمیم ونیول شي، ځکه هلته وخت داسې دی چې په راتلونکو ورځو کې نور ورښتونه کېږي مسلسل او د اوبو کچه ورو ورو لوړیږي. په هغه اساس باندې لاندې خواته د اوبو خوشې کېدو امکان شته.
د اوبو د چارو متخصص محمد عاصم مایار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوی رسمی شمیر 970 کسانو ته لوړ شوی دی. په برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یوه غونډه شوی، نږدې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګ برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور پر روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وجل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام پر یو غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سکرتر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتلونکو کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخيږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې موږ مزمت کوو او آئنده چې ان شاء الله کچاري د جمعیت العلماء اسلام خلک دغه ټارګټ شو نو بیا به موږ آزاد یو، موږ خپل تحفظ به خپل کوو.
د پاکستان پولیسو ویلي لمړنۍ چړنې خي چې برید ځانمرګي وو او په خبره یې د داعش وسلوالو له خوا تر سره شوې دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پاوز او پولیسو خونړي بریدونه کړي، دا برید غندلی او اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لغاک سره هم حاله دازې هم شوې دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاک وشو او د پلاک چې کوم دی بس زه په سټیج باندې نږدې ناستم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې یو یختم ډیر کسانو یو پلاک وشو برېښنا وشو د برېښنا چې مو وکتل سونه چې کوم دی او سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او باهرنګ مو شروع شو او ډیر زیات باهرنګ شو. بیا د مشران علما مون څنډه تکل هغه مخوش کړل او دغه حالات وراله.
پخوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نستړی کېدونکي حل ځلې وکړي.
زما درخواست ده د پیښور او د گورنر انتظامی نه هم گورنر سره نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغه اسپیتالونو کې د دغه بیمارانو لپاره ښه انتظامات وکړي. هغه ځای چې کم د منګ جماعت دی او کارکنان دي د پیښور هغه تم خاص دي چې د وینې ورکولو لپاره او د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې برید پریوشو له پیښور او اسلام آباد هم د غون یو شمیر غړي او پارلماني استاذي بلل شوی وو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو برید غندلی او د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه وکړي.
په باجوړ کې د ځنوژن کې حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو او له هغې جملې د تورو لستونو او بندیزونو د لرې کولو او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو او نور مسایلو په اړه خبرې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره ګورو چې د نن غونډه په دوحه کې څنګه تیره شوه. تلاش صاحب
سلامونه. تکل صاحب، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی او د مالی وزارت او د افغانستان بانک پر استازو سربیره په خطر کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین هم ګډون درلود او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي چان ویست او ورسره د مختلفو ادارو د دوی په وینا 15 کسیز لوړوبه پلاوی سره دوه ورځې پرله پسې د دوی په وینا اجتماعي او بیلابیلو تخنیکی کمیټو په سطح خبرې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د دوه لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې په دغه لاره کې د عملی اقداماتو اخیستلو، تورو لستونو او بندیزونو لرې کولو او د افغانستان بانک زیر موازدولو، د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو، مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او یو شی چې د تیرو د دوی د تیرو دریزونو په پرتله متفاوت او نوې دی، دا چې په دغه غونډو کې د دغه دورزنی غونډو کې د بشري حقوقو پر موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا متکل رسنیو ته په یو وسولي کلب کې وویل
په دغه ناستو کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتک او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د کنسولي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحث ور باندې وشو. یو بل مهمه او نوې موضوع چې دوی ویلي دغه ده چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لري شوي او معاملات ورته اسانه شوي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر دا یو مثبت پرمختګ بللی دی، خدای نه دی روښانه کړی چې هدف یې د کومو محدودیتونو د لرې کولو او د معلوماتو د معاملاتو د اسانتیا موضوع ده. او همدارنګه ټینګار یې کړی دی چې دا ډول ناستې، تفاهم او تعامل هم باید زیات شي، خو تر اوسه پورې د امریکایي لور لخوا په دې اړه او د دغه غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال و چې د دوهې د غونډې جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو کمیدو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. د ځینو مرسته رسوونکو مؤسسو چارواکي هم وایي چې د نړیوالو د مرستو کمیدل به د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه له 15% 50% ته راکمه شوې.
خوردغه چې د اتکسیز کورنۍ نفقه ورترغاړې د وای په ورځو باید د کار په لټه کې شي چې خپل کورنۍ ته مناسب خواړه پیدا کړي. خوردغه د کابل ښار په وڅنډه کې د خلکو بوټان ګنډي او لدې لارې خپل کورنۍ چلوي. دی وای دوه میاشتې کېږي چې د کور کرایې نه ده ورکړې. خوردغه د نړیوالو مرستو له کمیدو او د دې مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
لس ورځې کېږي چې همدلته ناست یم. په خدای مې د قسم وي کمی څه ګټلی وي. هره ورځ له کوره راځم او تش لاس بیرته ځم. کور کې راته وایي چې څه دې راوړل او زه وایم هیڅ.
د کابل بل اوسیدونکی حسین چې د اوو کسیزې کورنۍ سرپرستی ورترغاړې ده وایي چې په روان کال کې له نړیوالو مرستو څخه یوازې دوه بوجې اوړه له ده سره مرسته شوي چې د څه مودې لپاره یې د کورنۍ نفقه شوه، خو اوس دی د بهرنیو مرستو له کمیدو اندېښمن دی.
موږ وږي یو، له دې اندېښمن یم که موږ ته بهرنۍ مرستې ونه رسېږي نو له لوږې به مړه شو. همدا اوس په کور کې ډوډۍ نه لرو. کولی شئ ورشئ او وګورئ، د لوږې در په در یو. نه غوړی شته او نه چای، نه ډوډۍ شته او نه هم بوره. له دې ستونزو سره مخ یو.
د احساس په نوم د یو خیریه بنسټ مسؤول عبدالفتاح وایي په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالو مرستو کمیدل به د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي.
د نړیوالو مرستو کمیدل د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کولی شي، په ځانګړي ډول په داسې یو حالت کې چې د حکومت یا اوسنی حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانان هم له نړیوالو سره سوداګري نه کوي او که یې کوي هم ډیره کمه ده.
د نړیوالو مرستو او له افغانستانه د نړیوال ملاتړ کمیدو په اړه اندېښنو داسې مهال زور اخیستی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بودجې د کموالي له امله اړ شوی چې د افغانستان په ګډون له یو شمیر اړمنو هیوادونو سره د خوړو او نقدي پیسو مرسته کمه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی اجرایوي مدیر کارل اسکاو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ له 8 هیوادونو سره د دوی مرستې کمې شوې او لا هم د کمیدو په حال کې دي. ښاغلی اسکاو ویلي چې ډبلیو اف پی مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستو کچه له 15% 50% تر کمه کړي او د اکتوبر تر میاشتې به یوازې 15 میلیونه افغانانو ته مرستې رسوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سموګ غاګله ازادي رادیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. همدارس په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیز باسلرو. خو لمړی پام وکړی دی راپورته د لمړیو بیړنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمای ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.8% ماشومان د زیګیدو په لمړی او شپږو میاشتو کې د مور لشیدو برخمن کیږي. ځینې میندې هم چې له ازادۍ رادیو سره غږیدلی وای د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي.
د لومړنۍ او بیړنۍ حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50 سلنه ډېر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 1 خپور شوی په کې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 20.5 سلنه ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بېوزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لامل یې شیدې هم ورسره کمې شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوی کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدني کمزوري کیږي او وده یې هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړې او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یوه اته میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت یو څخ ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوی.
خپله او ماشوم مې چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنې چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګري کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم مې سیګاری ساده شیدې نه لرم، ته شیدې ورکم زکات چې تشویشونه دي، نه تشویش له لاسه او نه خوراکي له لاسه مې شیدې مې چې سمې دي. خپل شیدې نسته نو د بازار شیدو تمیم ته واستون رسیدي.
د طالبانو حکومت د امیر روغتي وزارت ویان شرافت زمان د لومړنۍ بیړنۍ حالاتو د نړیوالې موسسې د راپور پاړه چې ادای کړي په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدل ماشومان د شیدو لکه مخ سره مخ دي او د دوی د اقداماتو پاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. د یادونه د چې د تیر جون میاشتې پاته وشتمه هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته کسانو شمیر 3,200,000 خودلی وو چې ډیری یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان وو. د مرستندوی ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو پر کار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 1,500 موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بېوزله او میندواره میندو او ماشومانو سره یې د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زامی دلہ د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دا په جوړ کې چې کومه کیسه پیښه شوې ده دا د علماء په وړاندې کې څرګنده شوې ده غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلمانی کار ده. دا موږ په کلک کوټو کې سره غوندو مسلمان دا کار نه کوي چې په جماعتونو او په غونډو د مسلمانانو په ځای کې چاودنه کوي. وسلام.
د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کیم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامي امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزاته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګیدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات حضور رسول الله د نوران خبرې کوم. فقط د حق چې کوم غوند روانه د امریکا او د طالبان ترمنځ ان شاء الله موږ امیدوار چې خیر پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدل دي دا غلري شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې و ورځې د اونې څلور ساعته خبرونه کوي. قدر منوریدونکو دا وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې دي. شیبه وروسته 15 دقیقې باس چې نوریاس نوری کوربه دی پیلېږي او د دوه د غونډې په اړه خبري اترې او باسونه پکې دي. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دوړو خو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو د تور لیستونو او بندیزونو د لری کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدره موادو پر ضد مبارزه او بشري حقوقو پر مسایلو خبرې کړې. د پداسیال کې د چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوی او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیرای محدودیتونه لري شوی او معاملات یې اسانه شوی دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخور ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشومې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو بې وزلۍ او ناوړه دودونو لکبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي حمله پر اسلامي دولت ډلې یا داعش منله. د ډلې د اماق په نوم پر خپل ویب سټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼګونه کې خپل انتحاري واسکټ ولزاو. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګه د راپور لمخه 940 کسان وژل شوی او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات خودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی برید غندلای او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان میرمنې سعیده شفیعي او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون لکبله هر یو په 4.5 کاله حبس محکومې کړي. سعیده شفیعي نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په سازش تورن کړي. میرمن شفیعي دا هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بل شامل میرمنې مهنوش زاریتا برائت ورکړل شو. د حکومت داسې محل ورکول کیږي چې د 2022 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی ترمړینې وروسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه له هم دوام لري او د روسیې د ملي شاد ځواک مشر ایفګنی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لاند پاتون مشري وکړه پر خپل ټلګرام باندې لیکلي دي چې د ډډاله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پریګوژن نه دی ویلي چې اوس مهال د چیرته اوسېږي، خو تیره اونۍ نوموړی په سانت پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلای کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه د حکومت طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي توماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دغه خبرې پیل کړې. خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوې او په کې دواړه لورو کوم مسائل راپورته کړي تر اوسه نه طالبان او نه هم امریکایي لوري څه ویلې دي. خو تر غونډې مخکې د اجندا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې د خپل ځان لپاره مهم بللې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبه په ورځ د هیئت لتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبيني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یو نتیجه ورکړي.
تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بزونه د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې وکړو ان شاء الله.
ښاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دوو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعات لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبري کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرلپسې دوام ورکړی دی. د 15 دقیقې بحث مو د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکو او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې اعلامیه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لوري صاحب، لومړی تاسو په سلامونه لمانځه او ساتي د سفول له لارې ټول اوریدونکو هیوادواله ته سلامونه وړاندې کوم. د دې چې تاسو ټول جوړ او خوشاله شئ، ډېر زیات مننه او ساتي ځانګړي بلبلنه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدرمن نوري صاحب، د قطر په پلازمینه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپلو مشخصو ټاکلو ټکو په اجندا باندې ولاړه یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې بانګلي متقی اغېز لري اساسي توپ کوي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاري کې بعضې شرط او شرایط او بعضې تړونونه هم سره و چې باید طالبان د هغې په مکلفیت باندې مجبور شي و چې باید هغه باید ومني چې بل آخره یو اندازې پورې طالبانو په دې غوتوارې دي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه ورلاندې طالبانو سره لاسته اړیکې ونیسي او غواړي هغوی ته هم دا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضو مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول، دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي. مګر هسې که زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا د نشي زغملی چې د طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هیوادونو په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا سره په سیاسي او په نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی، نو وایي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له لامل لاندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سره پای ته رسیږي شروع کیږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د ټول شموله د ټول بنسټ یا د حکومت یا د اداري جوړېدل دی او راتلون د پاره زه هم فکر کوم په اجندا کې شامل دي. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتک مخکې د دین چې توحید راشي فکر کوم په قزاقستان کې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم کړل. دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لوري د په قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی دا کوم کسان
بله
هم ولې پټ پاتې شو
بله
توجه مو کړئ دغه یو مهم زه فکر کوم د دې مهرباني سي
مننه پی بیا به هم په دې خبرې وکړو غوث جان بس تاسو هم خبرونه ته راغلاست خغلی جلیلی دی یو شمیر موارد یادونه وکړل چې د امریکایي لوري لپاره د په نظر مهم دی طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقی څرګندونې اوریدلې دي د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دی او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي په وسنو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام د امریکا او د نورو نړیوالو ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دی په کراتو کراتو دا موضوع هم په ډاګه کړی دا څه فکر کوي چې تاسو کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکا ای لوري ترمنځ د دریزونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ غواړي ګوري تابع چې یو څه شته چې تاسو وست او رینا امیری راغلل اول منځنۍ آسیا ته بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته طالبان احضار کړل چرایشی چې نو سره وګورو دا باندې چې دلته بعضی خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکی کنه خو کافی و چې یو اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت صادره کی اول ته مثلا کې ډیره تحت خبرې مې پاغه اعلامیه کې شامل کی خو خبره دا ده چې ځینی خبرې شته دي چې دوی راغلل او د سپټا تټ اوس غواړي طالبان سره وګوري زما په نظر د ډیجیټل اوس په ډیر شین الا سنایو تا او نورو څارونکو ته در نه وکړي خو زه هغه ځای چې زما تحلیل قد ورکړي خاله دی زه په دې نظر يم چې یو څه زشت خبرې به وشي طالب ته ځکه چې دا غوي ناسمې او زپول کی تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورستر بلې او دا اختر به په هم ورکړ شي چې تاسو باندې بشری کومکونه موږ کمو او دا لري اوس که تاسو پام کړئ وسیږي لکټر لګه هغه اختاریه حالت ته تللی دا او دا کومه کونه بکنی او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی خو افغان بیچاره خلک به په دې باندې پیر صدمه وګوري بل څه باندې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او د څه گزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي دا هم دا چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په اړه هم دا چې د ټکنوکراتانو داخله ول په حکومت کې دا دغه لړۍ به نور ختم شي طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي اوس مسائل به مرحله ته رسیدلي دي چې دوی خپل تسلیم نشي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي که یو واحد هیواد به جوړوي او دلته به ټول افغانانو ته غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ځمن او متحدو
جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبر کړی اعلان کړی دی موضوع یادونه کړی دی ویلي چې طالبانو په دغه کې به طالبانو د یو شمیر مهم وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبري وکړي نور جزئیات په دې اړه نه دی ورکړي لدی خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کډرونه دي آیا مدقیان په ټکنوکرات کډرونو کې راځي
دا خو ډیره خلوه یا په قاعده او تاسو په دې په کې ملا متقی یو ناکام ملا دی یو جهادي ټوپک سالار ملاده او هیڅ کله د ټکنوکرات نه پی ټکنوکرات نشي کېدل ټکنوکرات یو یو متخصص یو څوک چې یو 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 باخه کې تخصص لري ټیکنیکلی پاره باندې سر خلاص دی نو ملا متقی چې اوس
بله بله آیا فکر نکوي چې دغه د بارنیو چارو وزارت ته چې د نومول شوی دوه کال چې وست تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې زه په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 20 کال ما ته تیتو سپورې مې ځان چې د علم او د دغه کرنلاري او شاګرد ملامتقي ډیر په سختی اردو وایي چې هغه اصلا کوم بین ملي ژبه نه ساتي. یو ډیپلوماټ چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه څنګه په دواو هغه څنګه کولی شي په د منطقې په سیاست کې شي افرا منطقه خو پریږده ملاده ایران نارانی گانے او دن پکور کے ایران حالات د پاکستان حالات انفجار مثال دے ہم اوکراین بحران دا
طالبانو تعامل پوری طالبانو سفارتون پرانستل شوی خپل چارواکی هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوی دی. تاسو دې یو موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډیره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه هغه یو ضرب المثل دی چې هلته چې ته ونه اوسې دښمن دې کار کوي. څه فکر کوي چې په دغه دوو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی و یا هغه دریس چې امریکا له ستراتیژیک پلوه درلوده نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی؟ جان واسپ دوونه ورسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. ځین لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړوړو ته په پام هغه څه چې لازم ده دریز نه د خپل کړی، یعنی لازم فشارونه نه دراوستي. امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی، شاوخوا دوه میلیارد ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده، سره له دې چې پر دې هیواد بندیزونه هم لګولي. بانکس شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هیوادونو کې کنګل ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به کومه نتیجه ورکړي چې امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لوري د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
دلته څو خبرې دي. اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبر ځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه څه عمل کوي چې د هغوی هغه ملي منافع ایجاد کړي په هغه تاریخي مشخصه مقطع. اوس د متحده ایالاتو منافع داسې ایجابوي چې طالب یو بلې مرحلې ته بیسي او هلته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده، ما درته دا قدرت درکړه، دا نه در وسپاره، تا ځان بریالی ونامه، دغه مرحله ختم شو. اوس تا سره حساب کو حساب داده چې ما نه نظام خلق غواړي چې تاسو هیواد کې د بشر حقوق تامین شي، د خوځو حقوق، د کار پیسې کې تامین شي، د ذکر پیسې کې منجرو مکاتب کار تامین شي. په څنګه کې کومکونه در سره کوم هغه شای خو نه کنګل د کنګل نه خلاص او مغه په دارایګان چلا پاتې کوته به راځم خپل چلن به سموي د غزپون کې زپون کې کې عملیات شي هغه هغه نه لاس پر سر کېږي هغه کې به تغییر راولي د حکومت کې به تغییرات راولي الته به غیر طالباني افراد راولي او دغه د منطقي هوادو سره به خپل نږدېوالي زما او زما د متحد چې پاکستان دی داغه د څارلند څنګه دیواله چې کله یو مشورتي او نیم مشورتي مثلا د روسي فدراسیون ته او نور سره د زوینم او دا د دې ته خوشاله نه نو په دې ترتیب دې مسایلو ته پام کاوه کنه دا د فشار نورم زیاتېږي او دغه تغیرات راواله په دغه مرحله کې ثاند دغه تقاضا ده.
مننه جلیلی صاحب. د دغه موارد چې جنباس بیا دونه وکړل د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دی که د ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې خبري کوي خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده او په غراټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي او هغوی هم تر اوسه پورې په دو دوه کلونو کې خودلې ده چې د نړیوالو ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی د په د فشار له اړلې څخه لاس واخلي او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنه کړی. څه فکر کوئ؟
خبره خبره وکړه د افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم صلاحیت نه لري، نه یې قندهار لري او نه هم په کابل کې ارک میشته او حاکمانو، بلکې د افغانستان د برخلیک په اړه باندې سپینه معنی پینتاګون دوی تصمیم نیسي او بل هیڅوک په برخلیک کې شامل کېدای هم نشي.
خو جلیلی صاحب کراس دې خبرې ته کله چې دغه څو مدمخ کې همدا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا پر لاس یو جوړ شوی ډله ده او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلف لورو دغه ادعا وکړي چې دا رامنځته شوی ده. خو د طالبان وینز به علماء مجاهد د موضوع مطلقا رد کړه، ویل چې طالبان د امریکا ګټه تامینوي نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندلای وي، تر اوسه بندیزونه پلي کول شوی دي ولی پر رسمیت پیژني
سیاسي لوبه هم دي ته وایي سیاسي لوبه ډیپلوماټیک لوبه هم ده، مګر د امریکا پالیسی او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوی ولسمت د امریکا کې د نوی ولسمت شې ته کنه په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر رواني قدر منو ریسه تغام ا دغه دا خو او دا خو په پامدار کوم په یو توازن او د خطا عمل په بنیاد د سوري لاندې صافي کله چې د امریکا د اخرینګ لیست نشي ټاکنه ساتو ورسېدل په نتیجې برخلیک معلوم شو موخه معلومه په پدې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي پیدا کولی شي.
مننه جل
د فکر کوم قدر من نورې سه په اخر نه یو کلمه کې دا خبره کوم چې کله چې د تانس د امریکا د استازو راتګ نو کې کله چې په بل نوی دروازه هم راځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مخالفت له دلو ته بار وایي هم یو ادرس هم پیدا شي.
بله مننه جلیلی صاحب. د جنباس صاحب تاسو فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دوړو لورو در زونه سره یو څه نږدې کړی یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تیر بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریځونو کې کوم بدلون راولي؟
سختو دریځونو ته خو فکر نه کوم، دا جماعت د نرموالي نه دی، دوی فقط په زور پوهېږي متاسفانه، په دې دوه کلو کې دا ثابته شوه چې دوی فقط زور ته تمکین کوي، خو یو څه نرمښت پکې کېږي خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین او په دغه ترڅ کې به هغه نور کوم کومکونه چې دي هغه به کم بشي خو به نه درېږي، یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بېخي د کنټرول نه ونه وځي. دا یې دوه او درېیم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان لکه په رسمیت پېژندنه او کنګل شوې پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل دا قانون نه کیږي ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته. پرسنل پیژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هیواد نه اخلي د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي ځکه چې ته دا کله چې پیژنې پرسنل نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت اخلي. په هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی د یو حکومت په حیث د یو پلاستیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی. هغې لپاره نور هیوادونه ورسره لوبه کوي معامله کوي تعامل کوي د خپلو منافعو ته په کتو او دې نه مخته نه ځي او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغانیزه نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله مننه جان باسب.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم او په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پی کړې ده د بشري حقونو په شمول هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپله بدلون نشي راوستلی قدرمن لریس په طالبان باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره یې په پټه لیدنه کتنه شوی په قزاقستان کې ده. په خپله یو نوی زیری دی یو نوی تګلاره ده چې امریکا باید په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبان ته ورکړي او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د ریښتیا هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره
مننه جللی صاحب. جان باسب تاسو فکر کوئ آیا کله چې طالبان واکمنۍ چې دریم کال پیلېږي آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ ووسی ګورې دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راسي یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریس کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بل شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی هغه لري دا بدلون خو به راځي اما طالب خپل یو منجمد شوی ماده ده یو طریقت دی طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو لپاره جوړ شوی تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي لکه تر لګد نفوذ زیات نشي تر هغه پورې دغه سختريږي به دغه وحشت به دغه ځپل به دغه طریقت طالبانی تعمیل به زورګوي به اما د منطقي هیوادونو د توسيع په حالت دنیا د توسيع په حالت کې خامخا د سر په تعاملات کې چې څه به د سر ډیر سخت دري نیول کېږي چې به نرم خپل تعاملات به دنیا په مختزي د بیا منځمدي یا به ریګرس کې نه شاتګ به
مننه کور ودان د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنن کې غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره